احمد شبری هم هر کلمه کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مورسه تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو پنړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مکوم رحیم صاحب، او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نه کیلی تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو باز دا دی چې کله موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه کتابی اړخ نه کوم وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دی، او سپورت ستر ډیره هدا پوره یا لوبي چې دی هغه د ملتونو لپاره د ساتيري د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسي یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو یو پدیدې شپتو ګورته کتلې شو. لیکن کله چې موږ عمل ترازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دی. ځکه یو څو بلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم له خوا نه اپارټاید برخورد له کبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپل تورپوستو ولسونو حقوق ورکی، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، کغه اقتصادي دي. الته منګولې دل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې ګډون باندې بندیز لګیدلې. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیري وکاو، په افغانستان باندې پوزي ارغلو، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس کې موږ تاسو یو ګورو اتیاي ملسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندستان هړی کې د 73 سدلې وی چې دراجو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ، او الته د زمينه مسایده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، استابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی، او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورت چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبي ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل، او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انزور هغه انزور رفع شو، او دوی ولیدل چې قطر هم دی سری هیواد په توګه باندې ژوند کوي، او د کېدای شي چې الته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څو چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وی شو دا غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کرکټ منغو تاسو ګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شوله پس لدې چې د اپارټاید رژیم تغیر موندو نیلسن منډیلا واک راغی تر پوسټ ته دا غوي حقوق ورکړل شو. منګولي دل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټ کې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډله کې وي. لدې لاري د دوه لسونو ترمنځ یک منګو ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب به ریفرنس مورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوسټ سپین پوسټ ترمنځ واټن کمول د لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د لپاره هم ترې استفاده شوی د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدې لارې پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي په کال کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود. لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي.
مننه مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مختری چې تاسو راشم خوسته به وش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډیر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
کاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو بیت د افغانستان ټیم لار مندل دلته پننګر هر کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا امدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انستابیلټی د زنانه دی د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي سيټ شوي ځکه سینډیان خپل غشتنې لري او جن نور هم.
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس ترې هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځې کلو کلو ته ځیو هلته کې ځوانان ما شومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده. بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خدای نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه هغه اکثره ولمه هغه ویلي چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس ویشلې دي چې دا موږ را یوځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوی تر ډېر حد غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه او کورز خو ټول میچون ته ناسو څوک لارو تر او ته څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچون یو قتل نو دیغه خلک سره خپل پښتانه افغانان بر یو ځکل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبرو کړو، پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه اودسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یو ځای کړل، هغه د سره یو ځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردی بادې وایو، دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردی بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناټ ساوت افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، د له یاد وستل. او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اعجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلې، مقام ورته ګټلې. لیکن بدله بده مرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري، یو سوپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دي، دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي، او دی خلکو انده کارو کزه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنز د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا ده چې دوی په زاید دي چې د افغانانو لاستراوړنی واستایل کې اندوانه چې استایل کې وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړمورس د افغانستان ملاتړ کوي دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاستراوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې لاستراوړنه ځان پورې وتړي خو چې تمنور
مشتاق صاحب دلته کې اوبخه مسله ساده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه سره خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ورکړل ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس ته سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو د خبره کوله چې فوج باید په هرڅ کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورتس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورتس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دي ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس ته چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم لري غیر نورمال فیرنګ
ورته دوه غړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سوشت کلن دي جنې د ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیبیم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدلې خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو د یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وای سپورت د ست چې وصول لري او سیاست د ست چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه غو د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایل افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا له انګريز دی دی سړي نازونه کته چې وګوري چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولسمه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجا موږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسره وړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او ته میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته ده تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستان نه دېستا دغه سیبه زمنګ لاسره وړنې ته بیا کول شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدا دې وظیفه وه، او که تا کرکټ په کوچنګ باندې خودلی شوې نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستي و، تر څو په چین کې یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیریټ ولرئ، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی وو چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه وغه غږیږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې په لوزو راشد ته لیکلی وو چې تاسو ډېره خلو بو کړو، شاید پریدی نورې خبرې به ما ول استلی، هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسیږي او فائنل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ورته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو، موږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیری چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوښ ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوز سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغه زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین اپریدی کپتان کو، هغه پښتون دی، شاید پریدی دوه درې میچ وکړل غالباً، او د هغې نه پس هغه لرې کړ، د هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو، نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوستل،
واپس ټیم
ته، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي،
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی. دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی، او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس لکه یو عهده سنبال کا، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانې هغه اثر په سپورټس باندې کیږي، هغه په سیاست باندې کیږي، هغه په امنیت باندې کیږي، هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک دی استرالیا او دی انګلند ول وبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغالو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، ځکه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه بنگالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښي ده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشاله، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلیده نمک حرام، سره د دې چې زیات عایدا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویل به شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولی د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه، لوبغاړي چې کله میدان ته تلل سلوګان یا دا ناره به اعلان ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کوم اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډیر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولی دا کارو کې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستانی سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي، نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس به ترين ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به مش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوګو ګټله، د انګلند نه لوګو ګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چیده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کې ونه سیدي خبره نه وکړي چې پاکستان نه لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولېدل، ته وایي چې کشمیر دینه په امدی ورځ هندستان په زور اخیستی وسړیا. دا د دې انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډلې
موضوع یاد کړ. رحیم صاحب، کله نا کله یو څوک د خواخوږي له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې
تایید دی، ورته زه ما چې نه نوې پیسه دا پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقا وګټ، یو کس ته میلا دام ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما، خو هغه ته پته نه شو افغانستان سره سیم فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله ما، نو ملګر خپل کور کې تاوان راکو دام به کله کله وشي.
دا خوده او کله نه کله ودا دی انګلستان کپتان باتلر، دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې لا افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمات سړی وکنه، تر اوسه پورې مې د لوبي ته ځناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم، کنه لمه سره هغه نه لري اړیکې
پرستر ته چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیګ دی، دا چې به د سریلانکا د بنگلاديش ته اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه دا غوي په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسکنه سیم شاه دی، بل هغه هم د دغه لوبغاړ سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوي سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي، دا دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د طرف ته د پاکستان کې چې کوم پښتون لوبغاړي دی
دا شاهین دوی یو څه کې پیدا شوه دی دا شاهین دی پاکستان نام
دوی یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی یو څه لوبي کړی دی به چې کوم د لیګون راځي پغه کې دوی یو څه جون کې یو څه پاسي کې نی خود دلته په بس ولسونه خپل مسکه بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندوانه هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بحث راون غاړو لته سو هم مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او دا اوریدونکو هم مننه يم چې په دې بحث کې تر دې د مر سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مال
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو قالو
لن نړی
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د پیښو له متفاوت تحلیل سره د آزادۍ و مورسته هر کله کوم نن خبرې کې چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکې روبوټ جوړ کړ لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي د شو پرکانو لې و هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربېره نور ډېر څه هم درته لرم خو تر هڅه لمړی د ونې د سیاسي پیښو مهم ټکی د دوه کانفرنس او د طرفانو زده نقیص څرګندونی طالبان چې د کوم خبر د یادې دوه پر د هوکړي خبره کوي ملګری ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوې ملګری ملتونه چې څه وایي طالبان یې پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نو
د مجلس کوم یو شی درته چې ډیر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري او بل دا د افغانستان په امور کې د مداخله اجازه مو چاته نه ورته په هوایي حریم باندې کوم الوتکې کله کله تجاوز کې دی تجاوز دغه موږ غندلې دغه په هر صورت چې موږ نه منو او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي کورني موضوعات دي افغانان هیلې لري افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه پلی ته وغورځي هغه ښځینه
وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نو نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغه په دغه برخه کې مداخله وکړي
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي او د غونډې تر پای پورې هچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل
د کونړ د شګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو 80% لرګي له شګل ایستل دي
امر پیر رخصه غله تا ته چپسه غله غله
غونی و چپسه بریوري وخلا
بریوري غله ستا ته د شګل رسول پتن نه لګيږي
ما سي وروګانشته خلک را ته معلوم دي چا لرګي وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه ځو طلبه وړه دي اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شګل کې په بر شګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ وو ډرن ټولي کې ولل شوې دي دریم ټولي کمانډان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوې
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړی دي ټاکنو کې د ترامپ تل درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسي او پاړې پښتني پیدا شي
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی او دا ترامپ ګټه د غوس یقیني ده په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې سره ټکی ونیل دل صرف نیو کې ترامپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووت لري دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو او تا امریکای ته شرم واړولو
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 3500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې.
یو غټ مسله چې هغه مجبور ملتونه ویلسیار خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په خپل زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کوي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشه. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې زدو نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 وادونو استازي کې نستل، خو په درېم ورځې چې افغان استازو ته ځانګړي و، یوازې د 44 وادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي، پاکستان او چین په ګډون د 14 وادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زګولا مجاهد هم خوخي خودلی چې د 40 وادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنی کړی دي، او ان امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړي. د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیولا مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حتم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوځي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو. داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قیدو شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي، او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي. په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کې دوه مخکې د خبره واضحه واچې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سره مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزر نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه سي امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالو نه د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاندو وخت کې پراتون کې یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و؟ او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و. آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل، چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ، او درېیمه موضوع د افغانستان بشری حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې، او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل سی به اوسم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره لدی چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وايي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لري نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غرض د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځي او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقی ته نه ځي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې چې له زرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو په هنتون خونځې او د کار دروازې تړلې، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویلي چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي، او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی، څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي لږګون او سلګون کلون راهیسی ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل زنګلونه وریوي او لږی قاچاق کې خوځ د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لږی باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لږی قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زم ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه حکومت دی په منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نه ساتي د زنګلاتو خیال نه ساتي نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو د شان حکومت مانی.
او سره له دې چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالورو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پښتني زیات شوی چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما پام شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ د دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی دی چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پروباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حد بې غور و چې حتی د میلیارډونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي په خو د درې کلمه کې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي د وسلې په ټوله خونسا کوم. په اوسنی بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناشته چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټي د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناشته لرله او هغه په ناشته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړی مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیر تخپل هیواد تستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړل شي، دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپل خاورې شړل شي، په دې ډله کې نږدې 1,500 کسان یوازې سکه له اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیری ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهره ته اړ کړی. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږم ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي دغه مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماشته، خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي ک جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9,500، ل خوست 3,300، ل کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو، فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینه پیل کړي دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,000,000 کسان ول، اوس په 15,000 تر ټیټ سی وی دي. دا ولې لکه مس وی دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. زه هر څو کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای شي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کښېنولی ده. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکړي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکړي؟ ملا بالاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل شي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ دا درکوو خلک بیا به له تاسو سره نه منمه.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې و. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یوه بحث کې ویلي ل نهم ټولګي پورې څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لونې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلي ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لونې ورواستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډیو استاذ ایمون خونی په تاتې څم مدرسې دي د شپې کم نه درسم پر سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکول نه سي کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده. هغه دغه کورنۍ سکوم دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای. خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه سي افورد څنګه هوم سکول ولې
اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي ساينس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري، خود سنسرونه او سیګنالونه په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له زنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2013 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلې اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې دوه لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ یې د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوی. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ راډیو له پاڼو سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio